افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګ ډرامې ته خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي ویس همداراز د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکاری د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلي ویس په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاری د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکاری له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د توماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاری سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړي دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. توماس ویسټ د ډسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته استون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلی دی چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به یې مرستې روانې وي. جاپان تیره اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 85 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه او ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سکه له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسږ کال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا ستاسو جرګې پرون چهارشنبې د هیواد د ولسمشر جو بایدن د استعزا په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوري پالو که څه هم د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي خو دوی د دغې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوري پالو تر کنټرول لاندې استازو جرګې کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استعزا په اړه رسمي تحقیقاتو کې دا مسله څېړل کېږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې که نه. په استازو جرګه کې په دې اړه رایه وروسته له هغې واخیستل شو چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړو ته د شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او تر شا یې سیاسي انګیزه پرته ده. د ایران قضایه قوې د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوې آژانس ته خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 2 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2003 کلونو پورې نیولې و خوشې کړل. ایروان بیا 2 آذری پوځیان چې سکاله په اپریل کې نیولې و له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تېره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. پا په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع، د غراز د ژمی او سړې هوا، مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوي دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هېواده راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یوه راستانه کړل شوي افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړې ده. دا مرکه هم را سره اورېدلی شي. د خبرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده هغه هم را سره واوري. خو راځئ پایل د اورېدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول د راډیو کارکونکو ته وایم. په تلادې کې جوړ روغ به یا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې غږ وکړم. زموږ معیبین بیخي ډېر سخت ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیزي لغه خپل ادبه واوړې. نو زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګورې چې هغه زموږ اک راکې لغه که خپله اضافه خبره لادی واړی. نو کوم وخت چې مو پرې لادی شپږ میاشتې وخت پکې راولې. نو دغو ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي. داسې مایبین دي چې له ډېرې سختو ستونزو سره مخ دي. نو یو څو مایبین اوس له راته وایي چې موږ بله لار نه لرو، بیا مرګ مایسو ماش ته ورسو وخت مو پرېدی را وځنډوي. هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاست چې بے واسطے کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطے د لور کار ډیر کیږي. السلام.
سلامونه نکړي خپل کې شنو او ځان سره مو سي یو مې زیاو احوال وان د افغانستان څخه یم فلم په ایران کې سیم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځوروي او ډیپورټ کوي، او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي. او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي، او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي. ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي. او زمونږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوالو ټولنې ته چې ایران کې دغسې وضعیت د افغانانو سره کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول موږ دلته په کابل کې یو. نو دا زموږ برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسولینو پورې ورسوي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پیسته یخ را روان دی. نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي، اوس یې له غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم. محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه د ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه تر افغانستان ته بخښنه لرم چې سعودي تقریبا یو هفته یې هفته فاته د یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغه مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو تاسې خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي چې سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم دا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل. دا وکړي دا اجناس به درځم چې خپل ګواښ وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په حق کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکله د ولسوالۍ د بند پیروجیه څو واره راغلې ده، څو واره لاسټیک شوې ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني دې د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دې دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې اریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای ده چې هزار وار سړی ځي، سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده، او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي امارت څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې، دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم امارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو 50 ګزه سړک نو نه حساب دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کله شاید تر کال د مخه غواړي، چوکیداری تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې نه ولسته وکي، دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی، او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمانگا کم افغانان رونا چی دی زمانگ منگ پخپل هم داغا دا بٹھائی کار که خو زیتر تسی داغا شتا دی افغانان رونا چی اگو دیر زیت مجبور دی دی بٹھائیو که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بٹھائی والا دا ٹکا دارانو اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشیواته. نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل حل کړي. دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي، او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکه اوزو یا ځان سره ماشوم یوسو، یا مثال د خبرې دغه مشکل دی راته بټۍ والا وایي که بازار کې ونیولې، موږ ذمواران نه یو. نو الله مو بخه دا زمونږ آواز واوري. بس دغه د ماښام شپږنیو بجو چې کومه خپرونه ده لایو فیسبوک، دغه باید موږ اورو، او موږ ته خیر د لږ سوال جواب به پرېږدئ. وسلام.
السلام علیکم زه هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه د سرپالي کې یم ما پیغام دادی د ازادي راډیو ته چې زما خبرې تر پورې سره پر ورسېد د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې یو سل او پنځوس متره پورې اوبه رسېدلې دي نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخلو په دې به موږ څه شي جوړ کړو د تریاکو کښت نشته تریاک چې وه یو شی جوړوي پخوا خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچل
زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکتار په سیمه کې د موبایل یعنې مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر وړوکو چارواکو پورې ورسي وسلام
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې اکسټل بروج او خوشحاله یاست زه د پکتیکا ولایت د اسخاوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم نوي د راډپولو چارواکو څخه هیله کېږي چې موږ ته هیڅ مخابراتي شبکه ورسوي موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې نن له ستونزو سره ډېر مخ یو موږ دا غږ باید تر یو چا پورې ورسوي
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پریږدم دا چې د ازادي راډیو د لارې د بندونو ته جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکۍ روان ده چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځانګړي بندونه نشته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تېر څوارلس سوه یو کال کې ولو نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ تر څو په ولسوالیو کې همدا ستونزه حل سي ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده ډبره شګه همدارنګه دغه وسایل ډېر دي یوازې کار غواړي او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي وسلام په احترام
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي وو په دې هیله چې هغه کوم سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې وروستیو کې یوې سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوي افغان کډوال نوي په سلو کې سرپناه یا کورونه نه لري دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي په همدې اړه مې په ننګرهار کې یو راستانه کړل شوی افغان کډوال نورنواز سره مرکه کړې ده له نورنواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو
بس مونږ تقریبا وو تا کال حالت تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو والی مراجعه ونه کړه؟
مونږ پهل نه اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډی ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل و چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه هلته یونیس دفتر ته، مونږ هم دې خاطر مونږ هلته تلو نه شو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دي او اوس راستانه شوي افغانستان ته، دغه ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بې اسناده کډوال وي؟
او مونږ ټول بې اسناده کډوال.
او تاسو څنګه راووختئ؟ خپله راغلی او که د پاکستان پولیس ونیولی په زور یې راوویستلی؟
نه نه، مونږ خپله رالو، خپله رالو. تقریبا دېرش ورځې شو کنه، بیا هغې اول تاریخ ایښې وو چې اول تاریخ کې به سړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه به نیسو. مونږ بیا وویرېدو او دېرشتم تاریخ کې مونږ خپله رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي، ځکه په ننګرهار کې اوسی، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوې، تقریبا یو درې سالو توړې اوړې را کړو مونږ ته، او یو دوه د غوړي را کړو، او همدا مرسته شوې مونږ سره.
او د سرپنا په اړه راته وایي، دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسله څنګه ده؟
بالکل، مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یوم را روان دي، او سرپنا ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو څه وکړو، او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومانو او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی هلته اوسېږو، او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او که نه غواړئ چې همدلته واړوئ، ځکه بل ځای خو نه لرئ تاسو؟
نه 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 نه، ځای نه لرو، موقتی دلته پراته. تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی، او زمونږ ماشومان چې دي واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه، دې خاطر مونږ بچې ته خار ته لاړ شو، یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستانه راستون کړای شوی افغان کډوال نور نواز و چې له خپلې کورنۍ سره په یو لنډمهاله سرپنا کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي، خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خوب سګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي، خپل استل سي بیان کړی. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 6401. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
السلام علیکم، زه میری د زابل ولایت د چینو یم. زه دا څلور کال کېږي ورکوم د ازادي راډیو نه ډېره مدد یې ما ورور زنګ راوړی. زه په کندهار کې ولم، کور درک مې راته معلوم دی، د کور درک راته معلوم دی. زه مې ورور زنګ راته وویلی دی، بوتلم له ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم د اند خپل مور له کور له پلار سره یم، له ټولو سره به په کور کښې د خوشحالۍ ژوند لږ کوی. بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره مننه، ډېر خوشحاله یو. ټول کور خوشحاله ده، ټول کور ازادۍ راډیو ته دعاوې کوي. بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم، کور یم، خوشحاله پروت یم، قرار کور نه اسم د ازادۍ راډیو کارکوونکو له اورېدونکو له ټولو ټولو مننه، له ټولو ټولو مننه. خدای مل چې ښې ورځې هم ښې شپې ولري. خدای مل چې له ازادۍ راډیو ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم زدا دادی رد اوریدم کو کار کوم ته سلامونه وای مری اورو ده چا خلک نمی دا شل کال کی ضرورت تیار چاته درا کی یاد خپل معلومات لري ز خپل عبد السلام نیرنو ته زرګم فکر دی ام دغه د عبد خلق نامې کار چاته معلومات یا درا کی یا دای په دندان کی معلومات په دې شماره ټلیفون وکي صفر نس ولاس وسو یو څلوېښت پنځه شپېته څلور ویشت شماره یو وار بیا وایه صفر نس ولاس وسو یو څلوېښت پنځه شپېته څلور ویشت دا خپله په حیران کې دا د حیران په شمارې ماته دانو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نادره کسوي دی مرد د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مریدی درویش کاله یا څلورویش کاله کوم روشي د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بل شمیره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نهه. شمیره یو ځل بیا وایم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر و سو یو سل دو څلوېښت اته سوه نولس او دویم افغان بسم شمیره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی مسل زوی د پکتیا ولایت راځیاریو د رکیان د کلي اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم د ګلولي نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو پنځلس شپاړس کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلوماتې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم را وستو نو بیا دې درکه شوی ده. ازادي راډیو نه ډېره مننه. چې هر چاته معلومات وي وروره په دغه شمېره ده مونږ ته خبر وکړي نو شیرینی به خپله وخوري وروره. هغه هم زما ورور ده. وروره د ازادي اریوب ولسوالۍ ده د کیون کلي اوسېدونکی ده. که خپله دا اعلان اوري وروره ځان در ورسوي که بل یو یار دوست وي اعلان اوري وروره نو دا سره موږ سره د همکاري وکړي وروره. دا سړی در وولي پهلن کابل کې یو بس ښه وخت ده غواړم علام مال شه وروره.
ګران وروره ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاوه خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګرانو اوریدونکو ته لولم. صفر صفر درې نوي چې دا البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا اووه اووه صفر نه څلور اووه شپږ نه څلور، تکرار صفر صفر درنوي و و صفر نه څلور و شپږ نه څلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی وڑان دکم. اللہ پاک دی کو جو ٹول روغ جوڑ او صحت مند او سے زمانم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. یو ځل بیا تکرارو، ماری با شماره ده صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. بل نمبر د پاکستان نمبر دی صفر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نه، صفر دیرش یو سل دویش پنځه صفر نه. وسلام الله پاک تاسو له اجر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
facebook.com/azadiradio.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وایست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې وه، نن له دوو هوښیارو زیرکو او نوښتګرو نجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلي اوسیدونکي دي. دواړه زیرکې او هوښیارې نجونې دي. ملالۍ په خپل کلي کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې یې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. په وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. مون پام دی موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته که ځانونه معرفي کوي ښه به شي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیله د کلي یم. د روښان ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلالۍ یم. د روښان ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به نو اوس خپلې پوښتنې پیل کړم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغو ټوټۍ خلطو د جوړولو خبره راغله. بې څو ګلالۍ کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلالۍ جانې، اوس تر ته ووایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندویا بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگین لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویا موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښی چې وای ګوري.
ولې نه، دا کڅوړې ما ګلالې ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلي درخت کڅوړې ګنډلې دي. ته صبر چې دا لیکل شوی خط ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوی. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګلالی راځه چې صفې باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالی جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه سمه ده. سمه ده.
وه ماتا
وه کر ملک صاحب امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیر زمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان ته هغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه ولې وارخطا یې کنه.
دا دی ملک صاحب دوا دروازه
ولکه یو ګیلاس اوبه هم درسره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه دهو ده وخوره چې نن دې پاسپورت اخیستل ورسته د مات مېرمن او لورم در سره کړ چې هغوی هم پاسپورت اخلي.
ها ها زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت ورکوي؟
هو
څه را څه وای دا زیبا او پلوشا
والا که څنګه ځان سره بګنه کې راکه دې وبو ګلاس راکه.
ها واخله
راکه دا دې څه وکړ دا ګلاس دې چې پکواله کله لور خوشتي کړم.
او بخه ملک صاحب مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاد کړه.
ولی ته خبر نه یې پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورت اخلي له خیر سره.
زما لور او مېرمنه؟ ولی هغوی په پاسپورت څه کوي؟
د شرزمان له مور سره ځي. هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا زه خو لور نه لرم، نو پلوشا مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس چې تاسو را باندې خارج ته لیږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یې. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب؟ ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. ای وطن دی وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د درواغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه دا خبره نه ده، تمې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړل خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پرې غلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسې زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږې دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس د کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم.
لور
جانے په دې باندې به خارج ته ځل خیر سره.
مورې چیرته ځو؟
څو ورځې پس د شیر زمان له مور سره خارج ته ځل خیر سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی ده؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیر زمان خان راشي ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها
سلام علیکم. وعلیکم سلام فرزانی، ستړي مشې؟
سلام ترورې.
خیر به سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورت واغستو.
هو زیرې مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دي؟ مبارک مو شه.
مننه، دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دي وي، اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې، چې شیر زمان خان راشي درته وابه یې خلي.
وګوره ترورې،
دا عکس کې څنګه هسته راغلم د مون نوم هسته سپګ مسته سونه راغله
نیم کال کېږي لور جانې یعنی لیو ژی مینه تر بل یو کال کېږي او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي یو څه وخت خو بند و رښتیا سبا په خیر شي زمان راځي
دا د ترور تا مور ته مې چای واچول
ترور دې جار شه لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم
او مې را باندې مور ګرانه ده بیتو
لور کې ترور دې څه خبر سره بلد نه ده چې درنه خپه نشي
نه ولې خپه شم مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي
هو رښتیا انت سی با جمیله پاتې دی نه مې دې ورته اخیستی
سبا به یې واخلي
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي زیبا م درسره که هلته به اجازه ترې واخلي هغه د خاوند دی باید اجازه ترې واخلي
رښتیا وایې همداسې به وکړم
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم زه پسې خپه شوم پلار جانه
دا همت څومره ته ګران دی
جان پلار دې درنه جار شه د پلار خوږې
ته چېرته وې ولې کور ته نه راځې موږ دې پسې خپه یې
قربان دې شم لورې ته زما غېږ ته راشه الله
همت خانه پام کوه چې ګورې ونه ژاړې
نه ژاړم ملک صاحب
السلام
وعلیکم السلام
مې ځوروه زه یې په درد پوهېږم اولاد ډېر خوږ وي
نه ملک صاحب د شپې مې خوب نه و کړی ځکه مې سترګې سرې دي
پوهېږم پوهېږم
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي تاسو دلته کیسې شروع کړې دي
ولې وارخطا یې د شیرزمان مور هم هېوالی هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی ښه ټول ور پورته شوئ څوک خو به پاتې نه وي
هو ملک صاحب ټول ور پورته شو
تم ور پورته شه راځه له خیره سره دروازه بنده کړه زه په خیر استاد
نورې من شو د خاوند په څنګ کې دی کېنه هسې دیم سفر په مخ کې ده ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله
سمه ده ترورې همداسې کوم
زما اندېښنه مه کوه زه شکر دی اوس رکه روغه یم په ما هېڅ هم نه کېږي همته زویه مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه چې زما ځای تنګ دی په تنګ ځای کې زما سا بندېږي هله زویه
سمه ده جانې ولې نه په سترګو
ولې زړه به دې په تنګ نه وي ځای دې تنګ دی که څه اله لورې ته د همت خان څنګ ته کښېنه چې هغه ځای خالي دی پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي
سمه ده ملک کاکا
فلوشي راځه دلته کښېنه راځه چې زیبا جان هم همدلته ده چې ته هم خوشحاله شي
سمه ده دا دې درغلم
مور ته هم دلته راشه
سمه ده لور جانې دا دې درځم
بس حرکت کو د خیره سره
شکر دی یا خاتم پلار جان هسته بل خاتم مور جانه
و د پلار خوږی لوری و زما بلبلې ډیره خوشحاله یې
او خود خوشحاله یم مور مې را باندې ډیره ګرانه ده پلار جانه
جان جار دې شم وای لوری څه وایې
ته خبرې موږ اجازه ته ځو
و لورې خبرې ما
موږ پسې نه خپه کېږي
ولې نه چې خپه شم څه به وکړم بلبلې
همت خانه که ته نه غواړې بیا نه ځو پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت په کارېږي
نه نه ولې نه غواړم لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله او بله دا چې زه د ملک مزدور یم باید خبره یې ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې ته خپله ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم دا بېله خبره ده خو له دې وروسته به لا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړي
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي
داسې م نه ده پلوشي ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله
همت خانه هر څه دې په خپله په ځان کړي دي تا باندې څوک ملامت نه دي
نه داسې نه ده پلوشي ما ته مې مت خان مصیبت خان وای لا اوله مې ورته پلان جوړ کړی و ملک ته به داسې سبق ورکړم چې ټول عمر به هېر نه شي
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلې کوهي کې ونه لویږي
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم ملک خپل اولاد ته صادق نه دی ما ته به څه صادقه شي خیر دی
بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګوري، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې، داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. هوهو
وایم، تا سترګو دې جاسم بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
ښه ښه، چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دی؟
د سلامات پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
ښه ښه، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رینو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملکو می پاره او خود. پام کوه چې ملک اطرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اظهار خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه احمد خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونیکي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د احمد غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله.
جار وایا، څه وایې؟
و چنار ګله صاحب، ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کاره یم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
ښه ښه، چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوه ملک صاحب، شیر زمان اورورا استړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور دی ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیر زمانه، اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دیدار شم. په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپل راغلم چې هم تا ووینم او هم دی کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، دروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یستئ.
اوس به نو خوشحاله کړم کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه و؟
دواړه ښه وو. زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره، شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزنې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زویا، په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریختیا، دوی زوغه می سه وخت خوری په خیر سره؟
سر لسابای کارونه پیلاوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غنچا ګلا، کاروبار دې څنګه رای؟
شکر دی تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت یې شکر.
اوهو هلته وګورئ، دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو اس یم تاته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه هغه به نه وي، والکه تو استاذ فیروز موټر په مستری خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي، هلا خندور قابلی کباب ماسته کڑائی جگار کباب پلاو حج بکیری، هلا راشي لخیره، راشي خندور فاخری، هلا هلا راشي لخیره، راشي
دا څوک دی لکه چې زمال مرګ یې اورېدلی دی که څه؟
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. دا دی راورسېده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم، ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دی شه. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا دغه دی ګرځنده هوټل، لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، ما خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کیسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ؟
هغه ته 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 لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای.
ولې غنچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یې که استاذ یې.
که یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسې زما کار خراب کړ.
غنچه ګل اکا، دومره حرص کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه جنګ او داوود اړتیا نشته، ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دکان جوړ کړ؟
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبروم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي؟
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړې چې ما پې خفه کې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله لږه سړه خوره، دومره زر جیری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو، هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړشم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو ټول لګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم دې شک دی ښه چل مو کړی دی.
ها هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسو کېده.
وګوره غنچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاذ فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده. څه موده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب پدې سر مهرباني. ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې ستادا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنګ ځای دی، نو ځکه مې دا قاطکي څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دی کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې، فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به و.
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغا، هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه، زه ډېر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منسو کباب، شامی کباب، یخنی کورو، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دی وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب، ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راوشوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغا، غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته وایه دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچه ګله، پومبه ګله، خیر دی، یو وارې وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بېرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو، تورلې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم. ته ودرې
سری به شي چکار ګلا
ژوندی اوسې غونچه ګلا، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریف راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
تا مار کار ته لاس اچي، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته. بیا په خلکو پسې خبرې هم کوي، پرېږدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یار، لکه چې تا ته هم څه شی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام، سړی مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو شی چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوئ او زما اندرې ته مو پام نه شو. دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بیتو د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله،
زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتي د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس زده مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو پر اختیار چې ډیره ناولې ده. شمسا، ملالۍ خوایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.